که با ما بودین. حال همکارم سفیستان اگزایی به استدیو آمده، لطفا با اونا باشین.
مننه کم زرگونم انگل وقت پاوانستان که دو ساعت بجه شویم. د ازادي رادیو په خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني خبري ګواښي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی ټاکل شوی. نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړي. پوره خبرونه تاکل شوی. نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته ور وپیژني.
کابینه چې د ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره ور وپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نوماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسی جرګه کې نوماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسي، امکان لري شدیده به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا څلور سوه دوه دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې او له امله یې هم اته دېرش تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له څلوېښتو زرو ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یو نیم زر کسان مړه شوي. په زابل کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې د والي محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمد زی د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شویو بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کار پوه میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړه چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت یې ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا سخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیز له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. سخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قمندانانو او د قانون د تنفیز او د نورو ادارو امر غیر قانوني ده. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اګست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټونکی ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرون یې وروسته له هغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14 کتلی و د کرونا ویروس ازموینه مثبته وه. د هغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد روغتیایي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی. که غواړئ خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. از درس مو دی ازادي راډیو .com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دغه خبرو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ لږې خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن په ماینونو باندې لړلي دي چې دا 1.5 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د بشري حقونو د څار د سازمان یوه مسوله وایي ملکي وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلی چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکي وګړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
له هلمند په راپورونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لورې د ناسنجول شویو بریدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډېری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی وای د طالبانو له مرکچي پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تېرې سپتمبر میاشتې له 12مې رئیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د 80% کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په ښار کې د غلاو لویرې په ورځ کې تر 15 ساعتو کاري وخت راکم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړی. د کابل د ښار ځینی دکانداران د ښار پر روان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت د راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوالو غلو او شوکو سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د غلو له ویرې دکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهار ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چارې سوداګریزه اغیزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 4-5 ساعته زمونږ کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 80% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حاصل کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ ان وژني. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره یې کاروبار زیانمن شوی.
تاسو خلای مهمن چې دلته زوم کار ته یو غسار و وختي نشو راتلی، نه وخت راځو بل او ماخام ازان شوی نه مون ماشینا او شبن کو بيتر وای دل چې موبایل یې ښکارو چې وګ بس ګلاس موټر سکل باندې نه لګرځي لاس نه سم د سیمون نه وایو.
زمانم درشید شینواله دی. دا غله چې کوم دی په کابل ښار کې په کاروبار او په موقتی ژوندۍ باندې ډیر تاثیر غورځول دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
دا په داس حال کې د چپ کابل ښار کې د جرمونو له ډېرېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح د کابل امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. ښاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل ښار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په کابل ښار کې په تیرو 2 ساعتونو کې د بیلابیلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو کندهار ته د ماین پاکي د ادارو د همغږي مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 120 کیلومتر مربع ځمکه باندې ماینونه او نور ناچاو د توکي شته چې د خلکو ژوند ګواښي. د کندهار ولایت د میرویس روغتون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماینونو او ناچاو د توکو 340 قربانیان ورول شوي. د صادق رښتینی په راپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځل اسکل ناغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخص او ایمان پرې وچاو دی. د اغا جان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی، چاودنې ترې یو لاس او یو پښه اخیستي.
بیا ما کاغان تر اندر سره دا پیوږي دا اورونو لاند د خپل ټاپو نه لاس دا اورونو چیرې ولا غره غندلو دا تلان ټکنو دا غلا دا نور له اوس پښتنه جوړ
دا یوازې 15 کلنه غاجان دي چې د شخصي ماین قرباني سوی بلکې په دې ولایت کې د پخواني شوروي اتحاد او کورنوي جګړو رئیسی فاتسوی ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوې شودل سوی ماینونه هر میاشت لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تېر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاودو توکو پاکه کړې، خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
438 یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو او ناچاو توکو د وجې زیات دي چې د تېر جنوري تر اګست تر میاشتې پورې 2 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکي کسانو چې یوازې پر ملکي کسانو باندې سوي دي چې دا 130 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر نعمت الله په تېرو شپږو میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورغړل سوو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتده واقعې د ماین راوړل سوي دي چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت یې دا د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ولسی مرګ ژوبلې د خوندیتوب د برخې مسؤل نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکي ولسی مرګ ژوبلې اندېښمن دی.
د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ تللی دی تر دې چې په دې روان کال کې یعنې تر ټولو خونړۍ میاشت نهصد میاشت چې په کندهار کې تقریبا د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکي تلفاتو ارقام
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړ ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نمبر کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
اوس مهمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم احمد شیبر تقوک دوچی د افغانستان پاړې لویدیز مطبوعات کتلی او تبصره پیل کلی.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګند برخلیک او د شخړو زیاتېدل هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپي خپرونو توجه جلب کړی ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که چېرته د افغانستان د سولې په خبرو کې ښځې نه وي دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په 21 کسیز پلاوي کې 4 مېرمنې دي خو د انډیپندنت په باور دا شمېر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له شزو او یو شمېر نورو سره د اندېښنې شته چې د شزو د حقونو په برخه کې د 2 ترلاسه شوې لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نشي. انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د شزو ونډه 40% په سلو کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چېرته ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې شاملې وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هېواد د پایدارې سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اندېښنې او خبرداری ته اشاره کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللی دی. د دوشنبه پر ورځ ولیکل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانی ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپلې خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونیلا ګیت ویلی وو چې د اتمیاشتې پخواني تړون له اصولو سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز بیا لیکي طالبانو ویلي دي که چیرته د امریکا متحد ایالاتونه په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د یکشنبې په ورځ هم په غور کې ځانمرګي برید دیارلس ملکیان ووژل او تر یو سلو شل ډېرې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبري وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده یې د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وای روس له هغه چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبري وکړي چې له مخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غزول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنگتن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بی په یو لنډ بیان کې وویل د روسیې دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکاره کړې ستایي. هغه زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسیې سره خبرې وکړي او یوه موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسیې هم ژر چمتووالی ښکاره کړي او ډیپلوماتان دې کار ته وګوماري. پرون تر دې 3 ساعته مخکې روسیې د دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غزیدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنگتن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوې وه لنډوي. واشنگتن تېره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکو یې له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیې او متحدو ایالاتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کنیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مننه کوم چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوښتاست. د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید د کرونا او بعد دویمې څپې له راغبرګېدو سره د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونې دي ونیسي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د وبا نښې او علایم لري خو تکلیف یې ډېر نه وي نو ښه ده چې د روغتونو پر ځای کور کې ځانونه قرنطین کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد څرګندونې د دغه ولایت د اسماعیل خیلو مندوزوی او نادرشاه کوټ په ولسوالیو کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریز کاروان په مهال ازادي راډیو ته کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې روغتیایي کارکوونکو د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوې څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی دی. دوی له خلکو غواړي چې ټولنیز واټن مراعت کړي، لاسونه د څو ځلې په صابون پریمینځي، د لاس ورکولو د ډډه کوي، ماسک د کاروي او که د ناروغۍ علایم ولري خو بیماري یې سخته شوې نه وي نو په کور کې د ځانونه قرنطین کوي. د ډاکټر عبدالواحد نیازي په نوم یوه عامه پوهاونکي د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې ازادۍ راډیو ته وویل
انسانانو د کارو د فعالیت نم نه کیږي او کار به کوي، بازار ته به ځي یا ښوونځي ته به ځي، دفتر ته به ځي. دا اوس پونځي یا نور فعالیتونه شروع دي اما کارونه شروع دي نو په دې حالت کې امکان دې دسته ده کچیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملی نسی امکان لري شدید به دا صفه او دا صفه به امکان ولري چې ډیر زیات تلفات به ولري نو په دې خاطر باندې باید خلک دا باید په نظر کې ولري.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د پیراخي کلی او سپینګری فیض محمد وایي خلک بیوزله دي، اضافي کوټی نه لري، نو نشي کولای چې واټن مراعات کړي.
کورونا په براک خو موږ په کرې کې دا باز دا سیر وایو چې کورونا داسې دی بدیا ما ووځي خوله پټوي بل سړی ته ځون ما نږدې کوي خو چې وسایل نه وي بیا څه وکړي. نه دا ماغه مکسین اندي دا څه شول دا مکسین امکسان نه درېستلی چې بیا ورسېږي کسونه ته رسېږي چې وسیون وي یغه ته ورکوي غریبونه ته نه ورکوي. زه یو کوټه لرم په هغه کوټه کې سرګو په سلا دا ویریا ویریا کمالاس پندلس کسه خلخونه پیوا کټه کوي دی په سلا شي ویریا شي سره مجبور دي خلک وګایدا.
د خوځ د روغتیایي مسؤلینو په وینا تر اوسه نه د معلومات چې کورونا او بابا څومره موده دوام پیدا کی، خو خلک باید د کورونا سره عیار شي او د روغتیایي لارښوونو او د قرنطین د شرایطو رعایت ته په پام سره ژوند وکړي. د ساري ناروغیو د برخې مشر ډاکټر ګل احمد شالکنوال وویل
موږ د هم قرنطین چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا موږ ته توصیه شوې ده چې کچرته مریضون شدید تکلیف ونه لري، د سینه بندي سلنډي تکلیف ونه لري تر غیب پورې باید هم قرنطین ته دغه توصیه شي. د دې په اساس باندې موږ خود خوش مشتو ته دا پیغام ورکوو چې کچرته مریض تب ولري، ټوخی ولري، زکام ولري، ریزش ولري او د ستوني تکلیف ولري، په دغه صورت کې باید ماسک چوي او د ټولنې څخه د کورنۍ څخه 2 متره فاصله مراعت کړي.
روغتیایي مسؤلین وایي په خوز کې تر اوسه 422 د کورونا وایروس مثبت واقعیت ثبت شوي چې 8 کسان له کبله وفات شوي. خو د دوی په وینا د مثبت واقعیتو ناتایید شوي ارقام خواوشا 800 دي. په خوز کې تیره اونۍ د کورونا وایروس 2 نوي مثبت واقعې هم ثبت شوي. د وروستیو ارقامو له مخې په افغانستان کې د کورونا وبا 3315 مثبت واقعیت ثبت شوي چې 1499 کسان ورڅخه مړه او 3290 کسان له دې بیماری بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وروزګان کې کروندګر وایي د انارو حاصلات نیمایي راکم شوي. نباتي ناروغیو او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او وروزګان ته د تللو لارو تړل کېدو بیا به هم راټیټې کړې دي. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ له وروزګانه رالېږلی.
سیفولا د ترینکوټ شاراروند سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجری بزمکه د جوړ شوي باغ انار یې پر پخېدو دي، خو سیفولا خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغانۍ ګټلې، خو ساش کال یې هم انارو مرضونه کړي او هم یې حاصل کم دي او سوداګر هم نه لري.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا توري توري وخه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښتې ګرځېدلم دا توري وخه کې په دا انارو باندې چودو د انارو باندې دی په ډکې وې مچان باندې شته خوشکات یې کړی دی چې د څه شي یې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د څه شي دغه رقم دي پروش کال ښه و دا سږ کال خو ولاکه مې زړه تلویږي چې څلرمې سادې له دروځي روغ انار خدای دې.
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ټولې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. په ترینکوټ کې بزګران وایي نه یوازې دا چې د انارو حاصل یې سږ مرضونو ځپلي، بلکې د انارو رسېدلي باغونه یې د جګړو په سیمه کې هم پاتې دي. کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې 15 جریبه باغ یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولولو لپاره نسي ورتللی.
ډېره خواریم پکړې وه نو ګرد کول مو دغه ته امین لري. نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا 30 تنه دغس 15 تنه یالداري راپسې ده. نو دغه ته مو امین دغه و چې موږ حاصلات راټول کړو او موږ د کورې خپلې چارې په سر ته په ورسو. غواړو دغه چې موږ ته دوی وربند وسي وربند وکړي او موږ د خپلو انارو حاصلات راټول کړو. یوازې عموماً موږ د نه د ټولو مسلمانانو هر ځای چې کمربندونه دي باید وربند وسي چې د خلک خپل حاصلات ټول کړي.
ګومان نه کېږي چې د اوربند پاړدي د کریمولا په څیر د اورزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اورزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمیږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اورزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یو کنداري من روغ انارو بیه 80 افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه منانارو بیه تر 200 افغانۍ پورې رسېږي.
شریف الله شرافت له اورزګان راپور رالېږلی و هلته د انارو حاصلات نیمایي راکم سوي ځکه چې نباتي ناروغۍ زیاتې دي او هم جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او هلته اورزګان ته ورغلې لارې تړلې دي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته. لنډ خبرونه واورئ. تاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شو څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبرې وشوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و، وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته صوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلو. لومړی له پاکستان یو راپور لرو، تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبروم. د پیپلز ګوند د مشر لخوا په کراچۍ کې د محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار اچولو په لړ کې وروسته د خبری کانفرانس وروسته تیر ماښام د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په یو خبری کانفرانس کې دا پوښتنه کړې چې په دوو بجو د سهار د سیند د پولیسو مشر کور ته څوک ورغلی و او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو مشر یې له ځانه سره وړی و. بلاول ویلی د ایسای مشر او د پاوز مشر دی د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی د په کومه نامناسبه طریقه په دې صوبه کې کار کوي. د پاوز مشر جنرال باجوا له بلاول سره خبرې هم کړي دي او ژمنه کړي چې حالات به بیرته سموي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غاوس یو راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به هم آزادي اوریدونکي اونیس پروګرام خپور شي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه نیټه سهار وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروستو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلی دی او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلی شوی دی چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پانه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه دا امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سند صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سند صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخله پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو دا مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنہ کوی چی ہا گسو کو چی دا دو بجو رستے سحر وقتی زمونگ دا پولیس و مشر کور را گیر کرے وو او ہا گا دو کسان سو کو چی دا پولیس و دا مشر یا آئی جی کور تا ورگلی وو او سحر سلور بجه د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپلې ادارې پلټنې دې وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو، نو د سند صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوي دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونگ پولیس یا استیپاگانی ورکوی یا پا چوٹیانو روان دی او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند پولیسو دوو مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیره ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې یې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکلی شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسی. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي، په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سوالی چې خپل کورونو څخه ووځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي، یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې زموږ سره مو شریک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړي دي. نو ډېر وخت مو نه نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد یم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو ته بلد د ځاسي دي دغه د ځای نه لري په لشکرګاه کې چې تر شین اسمان لاندې شپه تېرېږي. نو مرکزي حکومت په خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کېږي د هلمند د بېوزله خلکو سره بشری کومکونه وکړي. وسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجم گل ہمت یم دل مند ولاد د گریشل سالی چستا سر د ټلیفونی تماس پلی کې مزمر ستند دغه د یل د جلول پوری چرواک واوري. د یلمن په گریشل سالی کې د چور زما کې جنگونه و لاری بندي چې پر گریشل سالی بیا چې کله سړی گریشل سالی د ولاد دی د سنگوریان په نامه کوم اسکار کې سړی ګری په و نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان اس چې مش طالبان نو د مو علاقې و د طالبانم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي. نو د بل مو ستونزه دا ده چې دا شبکوم کار کوي شدي. اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریش ولسوالۍ حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي. دا ملکي خلکو د سنګوریانې ګیري. نو دی وایي دا د وطن خدمت دی که دا د وطن خدمت دی په دې خدمت خو یې موږ بېخي تېرو. دی ملکي خلک ګیري او د ازادۍ راډیو څخه ډېر مننه.
بله السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام درځم. دلته جنګونه ډېر زیات دي. لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده. ګرانی ده. دلته د کلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هله د چې دغه جګړه په نور د فائټ کې شي د نور مخنیوي سره خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هم دی دغه نور څخه خوایښ دی. دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاته راغلي دي. د زموږ ورونو وزمش خون دي وزمش من دي. بیر په بعد علاقه کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یله هم دی چې دا دغه خلک سره مرسته وکومک وکي. او طالبان ته بیا زه دغه وایم چې بد بختانو کوم بختانو دغه دونې مسلمانانو مو ته چوکۍ د پلار الله سره تباه او برباد مو کړل. ستاسو سره به الله ولالمین په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسو بندګان نه دي خو د الله پاک جله جلاله بندګان دي. تاسو څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژنې یاستې او پر مرګ باندې هېڅ سرطان نه کوو. یار څو چې مري په وسه ستاسو خپله چوکۍ دپاره وغوندې وژنې. الله پاک جله جلاله به ستاسو سره څه وکړي. تاسو به تل په ګرېواني کې شورت ووهئ. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم سلام کارانو ابریدین کو پتور سلام نو مروره دغه سمو دا پیغام بروره دل ته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې ته دا ولسمانی سوتیا ونه نه راغور دی چې بالا د رنده واره دي چې بار کې لچو مو شتې دا غمن کړه ټول میراث نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه د زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې. الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مسلې بس دا مخه ته ورل چې ولې د ورځې چې کړو چې په یو واس نه دا خپل د وخت د من کښ چې نه کښ نه راځه پاتې دی په یمات د شته و ته یو دکان کې مدره کور تر تاسو د خدای روی د دلته د غره باندې وسو بل څه چې په دې د ایوان چې چمو ته لاله لاکه سره د بدر از الله سره چوالې نه خلک نه نه راځي موږ نه پوهیږو چې موږ نه مو ورته
هغه دغه سردار ډاکټران دي چې اوس ورڅ ماس کې پر سړي لاس کې د وزر کلدارې راکړ لاس کې چې نور خو دوا پیل چې دوا دغه چې دوا دغه چې وتن در زره شپږ در لږ در نو خو وسه لا څو چې په چا لا څو چې نو سل په نو پیل چې نو دا وتن در زره شپږ در دا خو مو خاران د کوم خو یو دغه د عوامل د نه راغورځي نو تاسو ته تاسو موږ به خدای شي در په در عدالت منو مستړي کی بلې از خدای تعالی د قران کوم بل مستړي کی بل خپل دغه چې بل د دغه لا خپل د ژوند مراد شي د مو خدای میاش کی بل د نو دی هغه چې مو د دې اختیار د خبر کښته نو څه پاتې د شر موجود ته ځو په چې د په یو کال کې بل د څوره معنا د هم د خل نه جواز د خل زلم د چې مستړي کیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکی کړې وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوند مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرې لپاره هڅه وکړي په همدې تړاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هغه حد زیات هڅه کړې دي متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخینه نه استعمالو کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډیر وسیع عملیاتونه نه کوو نو دوی د یو جرأت پیدا کړو د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د پدې سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسانو مو سره د خپل بریدونه جوړ کړي شروع کوو خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباو په رهبری باندې کېږي چې تاسو کېده چې بعضی کلاکونه مليدلې دوی خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چراغلل او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کې د خلکو او د عمل منفي ځایونه تخریب او بل اخر د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړه مګر موږ بیرته موږ دا غو ځایونه پاکول او جوړول ته لګیاو ان شاء الله
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر شو خغله والی د جګړې مالی زیان ساسي له نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته سمره دی
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته د ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړ او په هغه پلان کې شکست وخوړ اول تاوان یې داده چې په سلهاو کسان مړسته او د دې تبل تاوان وسایل وسایت لمنځه لاړ همدارنګه خلک به کور کړ چې دا ولس دې کدی واقع دی ځان د ولس خلک بولینو تقریبا 15000 خو خلک د کور به کور کړو دې نه وته کورو ته چې ترکښونه جوړ کړو خلک ته ځواب ورکاو چې وزید کوره دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدل خلک تخ نفرت لري همدارنګه د خلک رفتامل لارې کې مینونه خښته شو عام ولس په مینو والو زو درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پلچکو سړک وران کړي تاسو اکشن وګورئ چې بلدوزرونه ورته دغه کړی چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو وس خلک تخ بدوري او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي
اوس د دې خلکو
طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شيږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسول ګني او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي
ولی سبب اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د دې شو لپاره هم لاریا غدری جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغه کوو د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې دغه جملې نو مری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانه په خلکو په اختیار کې ورکړم د نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي باغوی دي او عام ولس خخ عام پختار کې ورکړ او مونږ هم یو سناس زینه چدلو دا غم پختار کې ورکړ خیمه هم اوس دغه شوی د دې تر څنګ مونږ غونډه وکړه یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوه دي دوی ته ورکړي بعد سروې او سروې سره سم او انجوګانو سره خبرې میکړې چې نن مونږ په نن توزیع دلو نن توزیع دلو او په دا توزیع به دامه وکړي ټول ته ان شاء الله رسیدګي وشي
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي
مننه تاسو نه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به تاسو نور پیغامونه په کډه سره وګورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزه ولایت اوسیدونکی یم او د غزنی د جمعیت اولی عربي او د محسنو څخه یم. تو په غزنی ولایت کې د نیماده او انستیتوتونو کې دی او عادي ټایم پانزي کې دی وایي چې موږ شروع شوی دی او چې کوم تاسو په اړه موږ سره سنتین څو د جامع او ځکه چې سره سنتین امکان ایست فائدہ معلومات نه درک کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی نو موږ د چارو څخه غواړو چې موږ د غږ واوري او موږ د عمر سره دګي وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ماده حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي نه واټس اپ پاله کوي نه فیسبوک پاله کوي نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي کولای شي چې دا مثال د خاده څه سم پاله کوي او دا ولس پرته د خدمت ترلاسه کوي.
السلام علیکم څنګه تاسو افغانان د تاسو پیغام پریږدم ونولا صالح صاحب کوم خبره کړې ده چې کابل شاه کې مجرمین د جته جرمونه ول چې د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل شاه کې راښکته شي. زه دا الله رحم نه کوم صالح صاحب نظر ته احترام لرم او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وښيي چې زم دا الله رحم نه کابل یو ملي شهر دی یو بنفس شهر دی دلته کاری بوختیاوی نسته د څه ځوانان دغلا چې کی دغه څه نه کیو یو کور خپل په خوشاله دی امور یا ور یا خو یا خپل د قسط دی باندې خوشاله چغلا وکړي. کاری بوختیا نسته کابل شاهد یو څه شاهد یو مگر نه پوسی پښې زیات دی نه شاهد په ملي تمام مشکل سیږي کارونه نسته او دغه نسته نو باید دا که باید هلاره پیدا شي نه دا هلاره نه شي په بس سوال کوي او څه دی وایي اوس بس نس کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب ګر شار کابلیان واسي دغه ته زندانو ته یا په بزرګونو کسان زندانو ته واسي دا یو د برجې د پاره خساره دی د تاوان زموږ هیواد په حل نه دا چې کاري مختلف دي چې کمر الله تعالی صاحب خپل شخصي کار باندې د حکومت د برجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلیک او د جوړې کې ځوانان په کار مصرف شي دا ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې دا ښه دی ان شاء الله.
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ازمار تاسو سلام داله کوم. ورورځ د غازی آباد ولسوالۍ د سنړ ولایت نه میډیکل نیولې په سنړ ولایت کې هغه ورته دا پردې کورونه ولې او جنگ کې یو ځین کې دې کله ولې کورونه ولې عوام په عذابې دا په سي ډانګي راغلي عوام غیر حق مسلمانان لای کار کړی پردې کورونه او شپ کورونه ولې ورګره ماشومان څو داتې وشته څوک خبر نه کوي موږ راځو جمهور ته دا پیغام نه ضروره دی چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بلته مجبور شي.
السلام علیکم زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 با 38 با په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لسا یو متوسطا او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپنا شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناستي هیله ده چې زموږ دا اواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ
دیتا
السلام علیکم زما خبره خبر کوم د کانین د زاده کارام ته سلامونه نه چې هلی او بعد د سلام لپاره پیغام دی چې د غزیزی د پاکستان شروع شو نو ورغلی هم ته په خدای باور وکړه چې شل روپۍ را نه غوښتې او اوس نه نو بېرته ترې رالم وال مې په کې غواړم زمونږ د یو ولسمشر نه راهله چې غزیزی یې چېرې ختمې کړي او یې غم وخوري د دې باره اوس نه شل روپۍ ما نه غوښتلې او د هډې زړه کړه سر نه لګېدو ازادي راډیو کارکوونکي نه راغلي را پیغام نه مونږ نشر کړي. او سلام
بل اسلام علیکم زه غواړم چې مېدنه پیسې ولې نه ورکړي
احترامات جمہوری اول نه علمي کې چې دا هغه څول شو چې په دې اړه باندې په چورو کې باندې ستاسو د راتلو لپاره غږ کوم چې دا هغه حالت معلوم کې او د ورځتي مالبینو مشکلاتو ته رسیدګي وشي. السلام
بله السلام علیکم زه د کندهار څخه پیغام ورکوم زه د بولډاکټر سره یې ګومبه یو متقاعد محمود محرمه زما خو د تقاضا ده چې یو تقاوس مامور یم دولت په دمخه کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تقاوت پی ګرځي په دې باندې ټول خبر دی او د حکومت سره زموږ پیسې موجود دي زما دغه دا دی چې زما د تقاوت پیسې ما ته پرې وځي راکې زه نه غواړم چې زه په کال کې یو ورځ ما ته دا تکاوت پیسې چې اچھا زره یا نیوی زره یا به یو لکه ونه کیږي په دې باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کیږي او تکاوت پیسې د دغه د پاره دولت ګرځي چې هغه د تکاوت شي او پر یو ځای ورکی او هغه دغه څخه د یو استفاده وکړي یا به یو کور په جوړي یا به یو دکان خراب شي یا به یو بل کار وکړي خپل روزمره ژوند به سره پرې.
قدر من اوریدونکو د یو تازه خبر په خاطر مو د ازادي اوریدونکو نیوز پروگرام و دراو په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې فوټبال لوبغاړي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو د ویش په مراسمو کې یو لستنه وجل شوی او دو لسنور ټپیان دي. دا چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی همدا شیبه له جلال آباد ښار له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. امیرزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې پیښه څنګه شوې ده.
کوم معلومات جلال آباد ښار په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستانی ویزو ټوکن یلته ویشل کېدی نو له سهار وختي راهیسې هلته لسګونه کسان هلته تللي وو او غوښتل یې چې دغه ټوکنې ترلاسه کړي. په دې کې نو نه پوهېږم چې اصلي د پیښې هغه اصلي قضیه څه شی وو خو بیروبار رامنځته شوی خلکو منډې کړې دي او همدغه حالت کې خلق د پخولانه شوی تقریبا د روغتیایي چارواکو او مسؤلینو په وینا چې غبیر علي سره شیدوړان خپل معلومات ټول وویل چې په دې کې لس تنه خزینه وژل شوی دي پخولانه شوی او دولس کسانور ټپیان دي چې په دې کې دوه نارینه دي او لس خزینه دي خو د دې په خبره باندې چې دغه معلومات رښتینی دي او شاید
مننه کوم. بیا بام له تاسو سره خبرې وکړو په نورو پروګرامونو کې چې جزئیات راغلل. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی له ننګرهار له موږ سره خبرې کولې. هلته د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو د ویش په مراسمو کې یو لس تنه وژل شوي او دولس نور هم ټپیان دي. د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې به تاسو ته په دې اړه باندې جزئیات واورو. خوس د ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې د د ازادي رادیو په خبری پروگرام کې وړاندې تاسو ته د ننګرهار د پیښې په اړه باندې نور جزئیات هم درکوو. البته په ننګرهار کې د پاکستاني د ویزو د ټاکنو د ټوکنو د ویش په مراسمو کې دغه پیښه داسې وخت شوې ده چې د پاکستان مقاماتو ویلي وو افغان وګړو ته د ویزو د ورکړې لارې چارې اسانه کړې دي او نوې تګلارې رامنځته کړې دي چې په اساس باندې افغانان کولی شي په اسانۍ ویزې ترلاسه کړي. خو په کابل، په مزار شریف ښار او همدارنګه په ننګرهار کې چې د پاکستان کنسولګری دي، هلته خلک له ګڼې ګوڼې شکایت کوي او دا د ګڼې ګوڼې په خاطر په ننګرهار کې یولس تنه وژل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور جزئیات هم راپیدا کړو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.